Radio.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 28مه د 2015 کال د نومبر 19مه ده. مخکې د چری د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګند کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو ان ایچ سی آر د سیشن می پورس په یو خبره کړې اعلان کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپل خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تیره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپل خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبه پر ورځ نږدې 8000 افغانان له خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره وسو زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد دی او قرارداد لاسلیک کړ. د روسي د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جوربیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد لمخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور لمخې د هغه قرارداد لمخې چې په 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د لسو کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټ پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بې پورز اته کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د اوو کسانو پر مړینې تورن شوي وو له دریو څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تابه روانه میاشت د کډوالو د قاچاقړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 15 کلونو په عمر دو عراقیانو ته چې د دغې قاچاقړونکو شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 215 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته څومره بند سزاوي ورکړل شوې څه نه دي ویل شوي. د سودان تابعته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه یې د 35 کلونو تر منځ دي د 215 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول اووه تنه قربانیان افغانان او نور 18 کسان د فرانسې او بریتانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن به پرځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د اف 15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. سپین مانی وویل چې ترامپ او محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړه چې دغه تاریخي تړون به زموږ د څه باندې اتیا کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړی کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړی کړي. ترامپ همدارنګه په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د اف 15 جنگي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلور او کڅوړه هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلورل هم ډاډمنوي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. زلنسکی په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې لیکلي چې موږ د خبرو اترو د ګړندي کېدو لپاره چمتووالی نیسو او ځینې حل لارې مو موندلې دي چې هغه به خپلو شریکانو ته وړاندې کړو. په ټول ځواک سره د جګړې پای ته رسولو ته نږدې کېدل د اوکراین لومړیتوب دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې زلنسکي په ترکیه ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استاد سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلي چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوي. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ په غوراوي سیالۍ کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پرس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نور ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي پر رسېدو سره په کنړ کې د زلزلې د زیانمن شو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشله له خیمونه اوبه چې د ټینګې خیمه خو واوره چې د ټینګې
پرون د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
د خوست اوسیدونکو وایي د زنغوزه او حاصلات زیات شوي خو به تیتیدي.
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی هر هیواته د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چغلنزا 15 لک تر شي پرسه کول د غلنزا 15 لک و یز په یونیم لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بې پولې ډاکټرانو ټولنې د ژمي پر رسېدو سره په کنړ کې د زلزلې د زیانمن شو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د غراز د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناځایونو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې د موسمي ناروغۍ د زیاتوالي او په دوی کې د هوا په سړېدو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیاتې. یو شمیر زلزله ځپلو هم لازدی رادیو سره خبرو کې ول چې په زلزلې کې هرڅه له لاسه ورکړي او اوس د سرپناه په ګډون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغیزمن شوي شاوخوا 3000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډ مهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډ مهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لسړېدو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا غدینو بس بل راځي باران او شته هر وخت مرخه ته تفاد لګي غریزه علاقې دی فیش د غوا او وشل د خیمه نو بچ د ټینګي خیمه هو واورا پچې د ټینخې ماران هڅه گزاره کوي واورا پاتې کیږي بار استو بوتي راوځي غمالون ندی ماشومان دي صاحب کتاب ټول سرپناه دیوري.
د اګس پیوتې شم د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزلہ وشو چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزلہ په ورستیو لاسو کلونو کې یو لتر ټولو مرګونو زلزلو څخه و چې په تلور ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او 3000 ډیر ټپيان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزلہ ځپلی محمد شریف ازادي رادیو ته وویل چې لږمی مخ کې باید زلزلہ ځپلی او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دي او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې مرسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نوومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نړیوالیت په ځانګړي ډول د ښځو او د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
په افغانستان کې وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تم کیګو له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوهونی مخکې زلزلې لا تصور ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپناه یا هم د خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزلو کې خپل کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
ما خودم توانایی تا دوا گرفتن شرم
در کابل اوسیدون کی فری بعد دریو معلوم ماشومان مرده. ده حقی خوان په دفتر کې د صفاکارې دنده کوي او په خبري په ډیر وضعیت کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. هغه د سیشن می پوره د نومبر 13 ازادي رادیو ته ویل چې د حواله سړې دو سره سم د خوراکي او سنتوکو په بایو کې هم لوړواله راغلي چې خلک سخت باندې خمن کړی دي.
مواد سوخت مواد خوراکه بسیار بلند رفته. هوا روز برو سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بودجیار 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم. یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
د خوړو او سنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي.
البته دغه راپور مو چې اورید د خوړو د نړیوال پروګرام WFA د ورستی راپور په بابو چې وايي په ټول افغانستان کې د لومړنۍ خوراکي موادو به لوړې شوې دي. دا راپور به زموږ په نورو خبرونو کې واوري خو هغه مخکنی راپور چې په افغانستان په شمال کې د زلزله زپلو په اړه د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د اندېښنو په باب د خبرېدو ته چمتو ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 منټې ل شپږ اشاریه 3 درجې زلزلې نږدې دوونه وروستای د ویجاړې ریښتینی کچه څرګند شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویپان باندې خبر کړي ویلي په غزمنو سیمو کې 8000 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سختې یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دي زلزلې په شپږویشت سیمو کې ورځنې ژوند ګډوډ کړي. خونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې یو نوي تر رسیږي زیانمن شوي. د اوبو اتل سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوې دي. یونیسف دغه راز ویلي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوي هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور پټکو د دغه زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویشت کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکو چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې لخپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوی دا عوام ورځ پر ورځ سړېدو د کورونه وران ویجاړ دي. په خیمه کې پراته ستو ډېر یخه ده، مریضي لیا خو بي وسیله خو بي پیسې کې بلخه هیڅ شی نشته، د خوراک د پوښاک نو په تمه سو چې څوک کومکې کومکونه نشته، نه پوهېږم چې باید د موږ غم وخوړل سي، څوک نشته چې موږ غم وخوړي. وضعیت ډېر خراب ده، نور نو په بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نه لیدلې اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مونږ شوي دي، دښت کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، مونږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2 د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې د پلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیس همکارو بنسټونو 2,00,000 او 10,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15 غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نو موري د سیشمې پورس په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلند تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلي چې د اچاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سند ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اگست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیز ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلې لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
له خبرونو ور اخوا
خوستي سوداګر وایي سکال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوی، خو نرخونه یې ټیټ دي. بلور ته ځایي مسولین وایي سکال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او د 1 کیلو زنغوزیو بیه یوازې په 1 ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. نور حال د نجیب الله خپل راپورټ کې
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیې هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې دي د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریتو ویل
یمی خود دولت نه دخوا یش دا چې یی چین نه دی ډېر هیوادینه دی، هر هیواد ته د خصنه پرواز وشي، اقرادات وشي، چې غوړنځه 15 لکه تر شي پرسه کول د غوړنځه 15 لکه و یز په 1.5 لک دی، درې 1.5 لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستی سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګ نه لري چې میګ چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سویرتر شامیګ یغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تارو خوله ما یدا شوی د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیګ 2 کیلو تجارت کمیګ کدا سنوی خطو سخپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
ای موږ په سلاجه کانتینر دي ایس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کومه ستونزه لري ډیر خال یار مو چې څومره پښتنه وکړي دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې ان بیخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو وی دل اس دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم یعنی یوریم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدلی دی.
بلوری ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه دی ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ول
موږ دی وادو غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه لاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بیا بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دارو ته څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پروند نومبر اتل سمل ماشومانو د جنسي کټه اخستنې د دوی له زورونی او سره د تاریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ و یو شمیر افغانان چې په ماشوم توپ کې د جنسي زورونو او تیري او قرباني شوی یاد خپل زینو کورنوي لورګان چې په کم عمر کې له کورنۍ تشدد سره مخامخ شوی وای بیلابل ناول دودونه اقتصادي ستونزې او زورواکي د لامل شوی چې دوی له داسې حالات سره مخ کړی دوی وای دی ویری لامل غ نه دی اوچت کړی او د جرمونو تر سره کوونکی آزاد ګرځي
تجاوز هم میکردن مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون کې 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنۍ کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیریو بچه بازی او فزیکی تاوتریخوالی قربانی سوې ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه سوې او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخته ده ازادي راډیو ته وویل د جنسیت له امله د پلار لخوا تر سخت او تریخوالی او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده خو کابل کې د خطرناکو او بدتره کسانو لاسته ولوېده.
ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست اندخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل تا ولاړم هڅه می وکړه چې یو کار پیدا کړم، خو یو سړی لځان سره بوتلم او د جنسی تیری هڅه را باندې وکړه. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل، د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړه وم، ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ یوازینۍ جنسیت بدلې وه او له همدې امله له ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 15 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 15 کلنه مروه بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده شوې ده. مروه چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروه د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دوی داسې مهال د دې وضعیت د قرباني کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه نجونې د جنسي ځورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
عام حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت تام ارتیال ولی پټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لوی عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده، کوم چې هغه وادونه ششمندي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ یا د حفاظت قوانين لري. دا څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغه د ماشومانو د آسیب پذیری او پیژني او خپل ماشومانو ته آگاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې.
د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان نجونې چوپتیا ته اړ باسي او د دې مسایلو افشا کول او عدالت غوښتنه ورته تقریبا ناممکنه وي. په راپور کې مرکز شوي کسان وایي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د رسمي قانون قانوني او محافظتي سيستمونو ختم د ژوندۍ پاتسو یو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې راپور ورکول یا رواني او طبي ملاتړ ترلاسه کول نور هم ستونزمن سوي دي. د یادونې ده چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارونې له زیاتېدو سره آنلاین جنسي ځورونې هم وخت نا وخت ګڼې اندېښنې او شکایتونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په لومړي ځل په 2022 کال کې د نومبر په 1 په خپل عمومي اسمبله کې د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې د نړیوالې ورځې په توګه په دې هدفونو موله چې د دې سازمان ټول غړي هیوادونه د ماشومانو د جنسي ځورونو ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو او مخنیوي او د قربانی سویو کسانو د عزت او درناوي او حقونو د ودې لپاره عدالت غوښتنه وکړي.
با سلام و صبحتان بخیر، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. برنامه جهانی غذای WFP هشدار داده در حالی که منابع به شدت کمتر از نیاز هاست، جهان با بحران رو به افزایش گرسنگی روبروست. به گزارش روی ترس، WFP این هشدار را دیروز با اشاره به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه داده. این سازمان در چشم‌انداز جهانی سال 2026 خود گفته که انتظار می‌رود که 318 میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبرو شوند. به گفته WFP این آمار بیش از دو برابر رقم سال 2019 است. این سازمان گفته که به دلیل کاهش بودجه بشردوستانه تنها برای کمک به حدود 110 میلیون نفر آسیب پذیر در سال 2026 برنامه‌ریزی کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان از اخراج اجباری پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرده و به طور خاص به قضیه بازگرداندن 3 کودک بی سرپرست افغان اشاره کرده. این نهاد در اعلامیه گفته که این کودکان تازه از پاکستان اخراج شدند، آن هم بدون اینکه برای امنیتشان تدابیر لازم گرفته شود یا خطرهای احتمالی بررسی شود. UNHCR از پاکستان خواسته کسانی را اخراج نکنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در معرض خطر می‌افتد. اینها تاکید کرده که باید به کودکان و گروه های آسیب پذیر توجه بیشتر شود. وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرده که این کشور روز گذشته قرارداد جدیدی را برای انتقال برق به افغانستان امضا کرده. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، این قرارداد برای سال 2026 پس از گفتگوی وزیر انرژی ازبکستان با رئیس اجرایی شرکت برشنا میان شرکت ارنگوسوتیش ازبکستان و شرکت برشنای افغانستان امضا شده. هنوز روشن نیست که ازبکستان در سال آینده چه مقدار برق به افغانستان میدهد، اما در قرارداد سال 2019 ازبکستان وعده داده بود تا 10 سال یعنی هر سال حدود 6 میلیارد کیلووات برق به افغانستان صادر کند. یک محکمه در فرانسه 8 نفر را به خاطر غرق شدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال 2023 که باعث مرگ 7 نفر شد و 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده 2 شهروند عراق، 6 افغان و 1 تبعه سودان و جنبه‌های مختلف و جمله همکاری با یک شبکه قاچاق انسان و قتل غیر عمد محاکمه شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در برابر قتل جمال خاشقجی خبرنگار سابق روزنامه واشنگتن پست توسط ماموران سعودی دفاع کرد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در قصر سفید همچنان از سابقه حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد. خاشقجی در آمریکا زندگی می‌کرد. ترامپ گفت که خاشقجی عمیقاً جنجال برانگیز بوده. او این صحبت ها را دیروز در جمع خبرنگاران بیان کرد. محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خوانده و گفته که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد انجام داد. خاشقجی منتقد حاکمان عربستان سعودی در سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول کشته شد و اینکه تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا آماده میشن. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این تیم برای اشتراک در مسابقات سه‌شنبه عازم میانمار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: هشدار دکتران بدون مرز درباره احتمال افزایش بیماری ها در میان زلزله زدگان کنر در زمستان. همزمان یکی از این زلزله زدگان می گوید:
روزانه مشکلات خدا و دین و بسابل آرازی بران رو شد دیر وقتی دا هوا و روش لبس تخت اخنی و مرخوتا تفت علاقی گی غریز علاقی دی پیش اخنی دا معشومان دی سکت کتاب دی.
تاجران زن افغان میگویند که با وجود محدودیت‌ها همچنان کار میکنند اما اجازه اشتراک در نمایشگاه‌های تجارتی را ندارند. یک از آنان به ما میگه:
برای نمایشگاه هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما را اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم این روز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده.
در این برنامه میشنوین که شهروندان افغانستان از افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در آستانه فصل سرما شکایت دارند.
اول خودم طفلکای سی طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی حتی دوا گرفتنش را مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم.
و از جهان: پذیرای مجلل از ولیعهد عربستان در قصر سفید محمد بن سلمان وعده سرمایه گذاری $1 تریلیون را به آمریکا داد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک بار دیگر سلام و روزتان بخیر. امروز چهارشنبه 28 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 19 نوامبر سال 2025 میلادی. همین اکنون صدای ما را از طریق اپلیکیشن نشانات مستقیم رادیو آزادی هم شنیده می توانید. سازمان دکتران بدون مرز گفته که با رسیدن فصل زمستان باشندگان کنر که در نتیجه زلزله ماه آگست متاثر شدند با دشواری‌های بیشتر روبرو خواهند شد. این سازمان دیروز گفت که خانواده‌های متاثر شده در کمپ‌های موقت بسر می‌برند و با سرد شدن هوا بیماری‌های موسمی هم افزایش یافته. شماری از باشندگان محل با رادیو آزادی صحبت کردند که در این گزارش جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
با نزدیک شدن فصل زمستان وضعیت هزاران تن که در کمپ‌های موقت در ولایت کنر به سر می‌برند نگران کننده خوانده شده است. سازمان دکتران بدون مرز در گزارشش گفته که حدود 8000 فرد آسیب دیده در نتیجه زلزله در شرق افغانستان در چندین محل بودوباش موقت در ولسوالی نورگل هستند، منطقه‌ای که در میان کوه‌ها واقع شده است. اسمت الله اسمت مشاور صحی این سازمان در ولایت کنر گفته زلزله زدگان بدون دسترسی به برق و سیستم گرمایش شب روز را در کمپ‌های موقت سپری می‌کنند. در گزارش به نقل از آقای اسمت آمده که با سردتر شدن هوا بیماری‌های موسمی مانند عفونت‌های دستگاه تنفسی مثل سینه بغل و نیز امراض قابل سرایت مانند سرخکان و سیاه‌سرفه افزایش خواهد یافت. اکرام باشنده منطقه مزاردره ولسوالی نورگل ولایت کنر است و به رادیو آزادی گفت که زندگی زیر خیمه به شدت دشوار است.
مشکلات خدا و دین و بسابل آرازی باران رو شد.
مشکلات این است که دیشب باران بارید، قابل تحمل بود، اما برف که ببارد وضعیت سخت‌تر می شود. کودکان همه بی سرپناه هستند.
زلزله با قدرت 6.7 درجه ریشتر در 31 ماه آگست امسال در شرق افغانستان رخ داد. به گفته سازمان دکتران بدون مرز، این یکی از مرگبارترین زلزله ها در یک دهه اخیر در افغانستان بود که در 4 ولایت به شمول کنر و ننگرهار بیش از 2200 تن را کشت و اضافه 3000 تن را زخمی کرد. محمد شریف باشنده ولسوالی سوکه ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله است. او به رادیو آزادی گفت که پیش از رسیدن فصل زمستان برای زلزله زدگان سرپناه فراهم شود.
دلتا جمعه پر رسیده ده.
زمستان در حال فرارسیدن است و این زلزله ها خانه های ما را ویران و همه چیز را تخریب کرده. بعد از این هوا سردتر می شود و زندگی در خیمه دشوار است، زیرا اینجا در زمستان برف می بارد و بارندگی ها زیاد می شود. نیاز اساسی این است که برای ما زلزله زده ها خانه ساخته شود.
افغانستان همواره شاهد زلزله های مرگبار بوده. در زلزله ماه نوامبر در شمال افغانستان دست کم 27 تن جان باختند. مقامات طالبان گفتند که بیشترین تلفات و زیان به مردم در ولایت های بلخ و سمنگان وارد شد. حکومت طالبان خواهان کمک جامعه جهانی به وضعیت زلزله زدگان شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، بیشتر تلاش‌های کمک‌رسانی بین‌المللی به این کشور مختل شد. حکومت طالبان بنابر آنچه عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران خوانده می‌شود، در جامعه جهانی عمدتاً در انزوا مانده است. هرچند طالبان گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر را رد می‌کنند و تلاش‌های را برای تعامل با کشورهای جهان انجام دادند، روسیه تا هنوز یگانه کشور است که به طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان افزایش یافته. اینها در گزارش گفته که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت ها به افغانی و دلار بیشتر شده. در این حال برخی از خانواده های بی‌بضاعت از بیکاری رنج میبرند و میگویند که توان خرید مواد غذایی را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوین که با صدای یکی از این افراد شروع میشه.
من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟
فریبا مادر 3 فرزند معلول در شهر کابل است. شوهرش در یکی از بانک ها صفاکار است و اکنون با وضعیت بسیار بد در خانه های کرایه زندگی میکنند.
مواد سوخت، مواد خوراک بسیار بلند رفته. هوا روز به روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بورجیار 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلک های 3 طفل مریض معلول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
بهای مواد غذایی و سوخت تنها در کابل نه، بلکه در سایر ولایت افغانستان نیز افزایش یافته و بر مشکلات باشنده های آن افزوده است. ناصر باشنده ولایت شرقی کنر که سرپرست یک خانواده 12 نفری است با رادیو آزادی گفت:
وای میگوید من یک موتور سوزوکی دارم که روزانه بین 100 تا 500 افغانی پیدا میکنم. زمستان رسید و مواد غذایی هم قیمت شده است. یک برجیات را که قبلا به 1200 افغانی میخریدم حالا به 1700 افغانی شده است. توان خریدش را ندارم.
ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل نیز میگوید که قیمت مواد غذایی در نزدیک به 2 ماه گذشته افزایش یافته و مردم توان خرید را از دست دادند.
یک بجار 1400 روپیه بود، حالا 1580-1600 روپیه رسیده. روغن یک تیپ 1600 بود، حالا 1900 روپیه رسیده. مواد خوراکی کلش قیمت شده. مردم هم نداره. اگر بیتی میگه قرض بشه، اگر نه بیا از کجا شما. ما از مو خاطر بیخی باش که نمیت نمیاریم.
نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها در افغانستان در حال بیش شده و مردم با این چالش دست و گریبانند که تازه برنامه جهانی غذا WFP گفته است قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان در 2 دومین هفته ماه نوامبر 2025 همچنان رو به افزایش بوده و روند صعودی که از ماه اکتبر به این سو داشته ادامه یافته است. این نهاد روز دوشنبه هفته نوامبر در گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دلار بیشتر شده است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت بیشتر اقلام غذایی افزایش اندکی داشته، اما برخی ولایت‌ها به دلیل کاهش فعالیت بازارها در فصل زمستان نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، بهای گندم، برنج، پلوی و نمک نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که قیمت آرد گندم اندک بالا رفته است. با گفته WFP، با آنکه قیمت سبزیجات نیز نوسانات داشته، اما بهای برخی مواد اساسی از جمله آرد گندم، برنج پلوی، روغن خوراکی و نمک هنوز هم در سطح بالاتر قرار دارند. افزایش هزینه دیزل که بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا ناشی از محدودیت بر واردات سوخت بیکیفیت است، هزینه های حمل و نقل را بالا برده و فشار بیشتر بر بازارها وارد کرده است. WFP بسته ماندن گذرگاه تورخم را یکی از دلایل اساسی مختل شدن جریان ورود کالاها و افزایش هفتگی قیمت ها خوانده است. برنامه جهانی غذا همچنان از تداوم ضعف در بازار کار خبر داده و گفته که کارگران روزمزد با طور متوسط تنها بیش از 2 روز در هفته کار پیدا می کنند و دستمزد کارگران غیر ماهر به 307 افغانی در روز رسیده است، رقمی که به گفته این سازمان هم از سال گذشته کمتر است و هم از میانگین 2 ساله. این سازمان تاکید کرده که بازگشت گسترده مهاجران نیز فشار بر فرصت‌های محدود شغلی را افزایش داده است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوان با گزارش WFP گرفته و از اقداماتشان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. شنونده های عزیز، شما میتونین پیام ها و نظریاتتان را برای ما بفرستین و ما هم نظریات و پیام های شما را در جریان برنامه های ما نشر میکنیم. شماره واتساپ ما، یعنی پل ارتباطی ما، هست 2042-060-1210-227. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز گذشته در قصر سفید با استقبال مجلل و پرتشریفات دونالد ترامپ روبرو شد. این پذیرایی شامل رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35 بود که ترامپ وعده فروش آنها بر ریاض را داد. همزمان بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری عربستان در ایالات متحده از 600 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. ژکفر احمدی به این سفر ولیعهد عربستان نگاهی انداخته که میشنویم.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
پذیرایی مجلل و پرتشریفات از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قصر سفید. هرچند بن سلمان رئیس دولت نیست، دونالد ترامپ سه‌شنبه از او به گونه پذیرایی کرد که معمولاً برای سفرهای رسمی سران کشورها در قصر سفید انجام می شود. رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35. ترامپ بار دیگر گفت که واشنگتن به زودی این تیاره های پیشرفته را بر ریاض خواهد فروخت. این تصمیم با وصف نگرانی های اسرائیل و هشدارهای مقامات امریکایی است، مبنی بر این که چین ممکن است دانش تکنولوژیکی این جنگنده ها را سرقت کند. آنها F-35 خواهند خرید. آنها را از لاکهید می خرند و این یک تیاره عالی است. به هر حال ما بهترین تجهیزات نظامی را می سازیم. شما این را در جریان درگیری کوچک با ایران دیدید. ما بهترین تیاره ها، بهترین راکت ها، بهترین میزایل های تهاجمی و بهترین تجهیزات نظامی جهان را می سازیم. ولیعهد سعودی هم خبر خوشی به ترامپ داشت. محمد بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری عربستان سعودی در ایالات متحده به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. او هنگام سفر ترامپ به سعودی در ماه می وعده سرمایه گذاری در ایالات متحده داده بود. دونالد ترامپ از وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری سعودی استقبال کرد. او سپس گالری جدید تصاویر رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده را در کنار باغ گلها به ولیعهد عربستان سعودی نشان داد. تقویت روابط با پادشاهی ثروتمند نفتی خلیج فارس یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ است. این در حالی است که او می‌کوشد آتش بس اسرائیل و حماس در غزه به صلح پایدارتر در منطقه مبدل شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می‌شناسند. بن سلمان 40 ساله هم در سالهای اخیر روابط نزدیک با ترامپ و خانواده‌اش برقرار کرده.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. شماری از زنان تاجر و صنعتکار افغان میگویند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک کنند و غرفه‌داری کنند. آنان بر رادیو آزادی میگویند که محدودیت‌های طالبان عملا آنان را از فعالیت‌های تجارتی کنار زده. این در حالی است که چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا پایان همین هفته جریان داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی دستکول و انواع صنایع دستی است میگوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند، به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه ها محدودیت های خاص از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماه اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود، سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت های تجارتی ما را می بردند.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم، به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل قرفدارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند می گوید از این که 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندند با او مصروف کارند، مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد، نه در داخل و نه در بیرون از کشور، بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و این نمایشگاه هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما رو اجازه نمی دم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمی ده. اصلا خودی خانوما گپ نمی زنم، اجازه نمی دم خانوما گپ بزنه. کلا برشکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه‌های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت‌ها کاهش یابد، میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین‌المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان‌تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایت افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می گذارند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوین که همزمان با روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی و سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان، برخی از افغانها که در دوران کودکی تجربه اونچنینی نداشتن میگویند که آنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و رسم و رواج‌های ناپسند شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بشنوین.
مهر ماه 22 ساله باشنده ولایت کندوز افغانستان یک دیگر باش جنسی است. او میگوید در 13 سالگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی، بچه بازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است. مهر ماه که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود پس از تحمل خشونت شدید ولایت کو با سوی پدرش از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و بدتر افتاد. مهرما میگوید او تنها دیگر باش جنسی در خانوادهش بود و به همین دلیل تا 13 سالگی از رفتن به مکتب، زندگی با خانوادهش و تا مسئول بودن در اجتماع محروم بود.
من رفتم به کابل و در کابل تقریبا من پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد، اولین کسی بود که بیره بالای من دستان نخ میخواست که مثلا تجاوز کنه. در دفترش من فرار کردم به خاطر چهره و چیز خودم مجبور بودم که دیگه برای دوستای دیگه ایم که ترنز بودن برای از یک جای باشم. حدودی یک ماهی نگذشته بود که من اختطاف شدم و با من به زور شراب دارن. سنم خیلی کوچک بودم که اختطاف کردن، تا سالنگ مرا بردن، اونجا مرا لطم کردن و شرابم به زور دادن و برای تجاوز هم کردن.
او میگوید زمانی که 18 سال داشت به زور از سوی یک مرد زورمند که 3 برابر او عمر داشت به هدف بچه بازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دیگر باشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتری از این را تجربه میکنند. مروه 13 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، دختری که به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی به زور به نکاح مرد 25 ساله در آمده است. مروه که 2 سال پیش ازدواج کرده و 1 ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، با دلیل حساسیت موضوع نخواست صدای او در گزارش منتشر شود، اما مادرش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید از سوی خانواده خسرش روبرو است.
من دخترم را در سن 13 سالگی ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم. از عهده مسئولیتشان برآمد نمی توانستم، به خاطر که من در خانه ها و بلاک های مردم لباس شویی می کنم. من در خانه نمی باشم. من گفتم که پشت بخت خود برود و از خاطر که مردم پشتش حرف نزنن عروسیش کردم. بس ظلم دنیا نصیبش شد.
بس دنیا ظلم چوکی
و اینها در حال از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیادی در سراسر جهان قربانی سوء استفاده جنسی میشوند و این خلافات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده می شوند. سازمان ملل متحد می افزاید که کودکان به ویژه دختران در معرض خطر آزار اذیت جنسی، سوء استفاده اجباری و خشونت از جمله پلتفرم های آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ می دهد. با گفته سازمان ملل متحد، این امر می تواند تاثیرات منفی طولانی مدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانواده های آنها داشته باشد. این سازمان می گوید که چنین آسیبی به کودکان حتی می تواند منجر به شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود. سازمان ملل متحد نگرانی می کند که بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل شرمندگی هرگز قادر به خواستن حمایت و جستجوی عدالت نیستند. این چیز است که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغانیست تایید میکنند و در موردش نگرانی دارند. برخی از این فعالان حقوق کودک برای خانواده ها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوء استفاده و خشونت توصیه هایی دارند. نجیب الله ببرکزی فعال حقوق اطفال افغان به رادیو آزادی گفت:
وای میگوید در هر شرایط کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولت ها است. کشورهایی که به کنوانسیون حقوق کودک متحد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانواده ها نیز مسئولیت بیشتری دارند تا دلایل آسیب پذیری کودک را شناسایی کنند و به کودکان خود راهکارهایی را بفهمانند که هنگام مواجه شدن با چنین موارد از بزرگسالان کمک بخواهند.
قابل ذکر است که محدودیت های فرهنگی در افغانستان اغلبا قربانیان این بدرفتاری را ساکت می سازد، بخصوص دخترانی که قربانی خشونت های جنسی و ازدواج های اجباری می شوند. افشا این مسئله و عدالت خواهی را برای آنها تقریبا ناممکن می سازد. کسانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 سیستم های رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندگان دشوارتر کرده است. قابل ذکر است که با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، آزار و اذیت جنسی آنلاین نیز عرضگاه نگرانی و شکایت‌های را به وجود آورده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.